احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشه یو بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوریږي د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی څو د پکتیکا د والي د وروستیو خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا والي ویلي دي چې د داعش کورنیو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا نغدې مرسته شوې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو، خو لومړی قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ مهمو سرټکو ته. د پکتیکا والی وایي د داعش له کورنۍ سره د ملي امنیت شورا د مرستې په اړه د څرګندونې پخوانی حکومت ته متوجه وي. د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا په افغانستان کې ملي ورځې اعلان کړي. او متحده ایالات وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې اضافه هوایي مدافع سیستمونه ځای پر ځای کړي. د هم بشپړ خبرونه. د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش لغړو سره مرسته کړې ده. عبدالکریم متین ازادې رډو تو ویل چې د اوسنی حکومت په امنیتی چارو کې د بدلون لپاره انتقاد کړی وو.
راتنه چې ما سره موجود دي، مرکزی حکومت سره موجود دي، دا ټول لاسته دا خبره کوي چې د تیر حکومت کې او د جناب حامد کرزی په وخت کې ما سره په هغه شپه ما دا یو مثال او مننه وکړم چې دا روسي رنګ دا د سپینه کم.
د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د جمهور ریاست د یوې خبرپاڼې له مخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه بے بنسټ او له غرضه ډک بللی دي. اوس د دې تور د څېړنې لپاره د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق لومی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی څو په لس ورځو کې ارګ ته په دې اړه راپور ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز پرانستل سو. دغه مرکز پرون پارک کې د یو غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندانۍ له ځنګړي خونی څخه اشرف غنی د یو شمیر صحاوی قلوردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز په پرمختللو وسایلو سمبال دی. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت لوی قومندان جنرال کیمپل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ په کشفي او امنیتي چارو کې قوي همغږي پیدا شي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاری په دې اړه ویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعه ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه اخیستل کیږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې درو اونۍ کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نور ولایتونو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې وژل شول. د افغانستان د کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان ورسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د فرانسې خبري اژانس ته وویل دوی له ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله لري چې دا موضوع راتلونکي اونۍ د هند سفر پر مهال له هندي چارواکو سره شریکه کړي. افغانستان ته متحده عرب اماراتو یو میدان په شارجه کې ورسپارلی دی او تر اوسه افغان ټیم له نور هیوادونو سره هلته مسابقې کوي. د امریکا متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفخې څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیل دی. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ماری هارف د چهارشنبه پولیس په یو بیان کې ویل چې د اگست له میاشتې راهیسې د روسیې د هوایي مدافع تر ټولو ډیر تجهیزات دي چې د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کیږي. هر فویل روسیا د غرض د اوکراین ختیسته درنی وسلې لښدوي او د پولی پوجډو کې خپل پاوز پیوړی کوي. کیفاو لویدیز له اوجدي مدیر رئیس روسیا له بیلتون پالو سره په پوزي ملاتړ تورنوي خو مسکو د غتورونه ردوي. ام اخو د فرانسې ولسمشر وایي چې چرته هغه دوه جنگي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونسپاري فرانسې به پیسې بیرته ورکړي. فرانسوا اولاند د دغه تړون پاړه چې یو شریه 3 میلیارډ ډالر ارزښت لري ل خپل اوکراینی سیال پترو پروشینکو سره تیر ورځ په پاریس کې د خبرو پر مهال ویل
سور لو میسترال نو ایووکون
دوی کچیر د هلیکوپټر د لژدونکو کشتیو مسترال خبر راپورته کیږي هر راز انتخاب له موږ سره د میز په سر سته. د اوس لپاره باید ووایم چې روسیې ته د مسترال کشتیو ورکړه د هغو دلیلونو له کبله چې ترې خبر یو ممکنه نه ده. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال پر دې مسلې وغږیږي. په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله فرانسې مسکو ته د دغو دوو بیړیو له ورکولو لاس اخیستی دی. هالنډي تحقیق کوونکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا الوتکې د لویدو په سیمه کې د جسدونو ټوټې او یو شمیر نور شیان موندلی دي. په دې سیمه کې تیر کال د جولای په 18 د مالیزیا د هوایي چلند یوه الوتکه له 298 سورلیو او عملې سره وغورځېده. د هالنډ عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلی دی چې د جسدونو د ټوټو تر څنګ د یو شمیر ګینې پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلیو یو شمیر عکسونه موندلی دي. اوکراین او یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکه روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توغندۍ ویشتلې وه. روسیې دا تور رد کړی دی چې بلتون غوښتونکو ته یې توغندۍ ورکړې دي. ټاکل سوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د بروکسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به دغه ورځ په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د اروپایي اتحادیې مشرانو د غونډه وروسته له غیر بللې چې د تیر یکشنبې په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 300 زیات کسان ډوب سول چې په دې سره په روان میلادي کال کې د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې شمېره 1250 تنو ته ورسېده. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی په لیبیا کې د قاچاقړونکو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. روم وایي له لیبیا څخه د مهاجرینو په سلو کې د نوي کښتیو مزل د دې هیواد تر سواحلو پورې پای ته رسېږي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیې غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. بریجان جګلند د چهارشنبې په ورځ دا خبره د ارمنستان په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل سوی ده چې جګلند سبا د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د سلام تلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه اروپایي چارواکي په وینا ارمنستان او ترکیه باید د 2009 کال د ابتدایي موافقې له مخې ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. جګلند دغه ورځ ویل اروپایي شورا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. تر دې دمه د نړۍ درویش هیوادونه دا مني چې عثماني ترکانو 1.5 میلیون ارمنیان د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال وژلي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غوړې بیا یې ولولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکل لري چې د پکتیکا د والي د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا والي څه ویلي دي؟
ما د تیر حکومت پالیسیو ستراتیژیو باندې انتقاد کړی او مثال مې هم داسې وکړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چېرته چې دولتي حاکمیت تر 90% ده، $1,000,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي تمضی کېږي.
ویل کېږي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمیر وسلوال د افغانستان لور ته راوښتي چې د شمالي ولایتونو په ناامنیو کې لاس لري. بدخشان هم یو له دغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې. د دې ولایت پر امنیتي وضعیت یو تفصیلي راپور لرو.
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگ دستای بزرگ، یعنی بیرون از افغانستان مثل استقبالات همسایه به شک نیست.
د فرخنده د قتل مسله مو هم تعقیب کړې ده. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اولی چې د پاکستان صدر اعظم او د پوز لوی د رسیز نن سعودي عربستان ته ځي ترڅو د هغې هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد د یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې به
په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانی په کوم توکو راخولي کېدی.
دړی به کې خودي پاندري به کې خودي نرګچور به بسر اچو سر لرګي به تیلو کې ګډاو بیا به بسر پوری کاو.
د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی، څو د پکتیکا د والي د خبرو سپیناوی وکړي. تر دې مخکې د پکتیکا د والي عبدالکریم متین په وینا ویل شوي وو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د داعش له کورنیو سره مرستې شوي دي. خو د پکتیکا والي وایي چې دا خبره نوې نه ده، دا پخوانی ده، د حامد کرزي د حکومت د وخت ده، هغه وخت چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات کړي وو او له هغې سیمې د افغانستان ختیځو جنوبي ولایتونو او دغه راز پکتیکا ته یو شمیر وسلوال او یو شمیر کسان له خپلو کورنیو سره راوختي وو. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولی چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل
دا کار چې سوی وو ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم دا شو کړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لاسه کیږي دا $200,000 د مهاجرینو په نامه التزی ترځ کیږي، ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دا دنده سپارلی ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والي څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پر زویل که چیرته د پکتیکا د والي خبرې حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یارو ویل
اگر اظهارات والی پکتیکا به جا هست
که ده پکتیکا ده والی څرګندونه پر ځای دی، نو ده ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د يرغمل سو او هغو قربانیانو د کورونې په وړاندې جواب وای چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وای چې ول دوی د داعش له کورونې سره مرستي کوي.
عبدالکریم متین د جدي په 15 د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې د ازادي رډو ته وویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده، خو د جمهوری ریاست د وی خبر پانی لمخي د ملي امنیت د شورا مرستيال د پکتیکا د والي ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بللې دي.
د موضوع بیا هم احمد شیبر د پکتیکا له والي سره په مرکه کې شریکه کړې ده او لمړی ترې پوښتنه کړې ده چې دا خبره د حامد کرزي د حکومت د وخت وی ولې اوسنۍ حکومت د قضیه د چړن لپاره یو پلاوی اټاکی. عبدالکریم متین په جواب کې ویل
کچت ان رتبه حیات راسی هم او راتنا چې ما سره موجود دي، مرکزی حکومت سره موجود دي، دا ټول نشه د امدا خبره کوي چې د فتی حکومت کیو او د جناب حامد کرزی په وخت کې ما سره په غو شپه ما دا یو مثال دا او ما نه وکړ چې دا اوس چړن یا دا د سپینا کم اصل ما ته موضوع دا و چې موږ باید خپل پالیسي او ستراتیژي کې امنیت تغیر راوړو په حکومت چوالي او په پر وخت یې چارو کې متاسفانه رسنۍ او ډېر بد انعکاس ورکړ او ټول خلکو ته یو تشویش پیدا کړ.
ولی صاحب متین د مشانو جرګې پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ تاسو او د امنیت شورا مشر خپل غونډې ته ورغواړي، نو څرنګه تاسو له مشانو جرګې سره تر دې مخته ارتباط نه دی نیولی او مرکزی حکومت ته مو نه دی ویلی چې دا قضیه د اوس د وخت نه ده او په دې کې تاسو خپل مسؤلیت نه لرئ؟
مشانو جرګې په سترګو ځم چې تاسو ته احترام لرم او زما هم دا توجه عمل ته ورکړم.
تاسو اوس د یو والی په صفت باندې څرنګه له ارګ سره ارتباط نه دی نیولی چې هغه ته ووایي چې کومه خبره چې تاسو کړې ده ستاسو د خپل ولایت د وخت خبره نه ده؟
دا نو تویل دي دا خو د ورور د خبره خو نه ارت چې له دا نه ما دا صرف مطلب چې هم دا یو څه دی دا دومره نه کار څور کوي دا نه زه کوم څه په دې خبره کې لرم نه دا دعوت هم چې دا ما کړی دی ما د حکومت کړی نه ارګ دا خبره کوي دا صرف مطلب چې دا ما یو څه راشي بس هم کوي چې ما له خبره یو څه کوي یو څه کوي اما دا نه دی لا اله خبره ده خبره دا نه ده چې ما دا خبره په دې شکل کړی ما دا خبره دا شکل کړی چې زه له پخوانی پالیسی او ستراتیژي سره ډیر راحت نه یم خوشاله نه یم دې ته تغیر ورکړم یو مثال دغه پیسو ته زیاته دغه څو سو مثال مون ته نو تاسو افغانستان کې ورو چې موږ اشتباه وکړي.
د پکتیکا والی عبدالکریم متینو چې د خپل وروستي څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول، د پکتیکا دی والی له قوله ویل شوی چې په هغه ولایت کې د داعش د غړو له کورنیو سره مرسته شوی. د دې موضوع د څېړلو لپاره یو دولتي پلاوی د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ ټاکل شوی دی. خو لکه څنګه چې مو واورېدل، عبدالکریم متین وایي چې دا موضوع تر ډیره حده رسنیو راپورته کړي او د دې خبرې تحریف کړي دي، خو تر اوسه ورسره ارګ په دې اړه څه نه دی ویلي او د همدې حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. ولکه چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمیر وسلوال د افغانستان لور ته راوختي چې همدې وسلوالو د افغانستان شمالي ولایتونه هم ناامن کړي. بدخشان هم یو له دغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت پر امنیتي وضعیت وروسته یو تفصیلي راپور لرو.
چی خواهد شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبری
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخلتون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې چې په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو او له ناامنیو د زیاتېدو له امله ملکي تلفاتو د زیاتېدو او همداراز په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم په افغانستان کې د امنیو په موضوع کې تم کیږي. په بدخشان کې د سلګونو بهرنیو جنگیالیو موجودیت د ولایت خلک او سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي. دوی وایي د دغو مخالفینو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ ناامنه شوې دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلهاوو وسلوالو مخالفینو چې بهرنیان هم پکې شامل وو، د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو حملې وکړې او د ځینو افغانانو د افغان سرتېرو سرونه هم پرې کړل. په دې اړه صفی الله ستانکزی یو تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت لره رامنځته کېدو وروسته سلګونه وسلوال مخالفین له تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچن، چین، ترکیه او عربي هیوادونو د پاکستان له چترال نه نورستان ته راوختي او بیا بدخشان ته رسیدلي چې هلته ناامنۍ رامنځته کړې دي. اوس وخت یوازې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې څه باندې 400 بهرني جنگیالي میشت دي او عملا د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي. د همدې مسالې د څېړلو لپاره بدخشان ته ولاړو او له نږدې مو له ولایتي چارواکو عوامو خلکو سره خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ آسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځیانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. دی وایي د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانو منجان کې د لاجوردو یو کان دی، هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او اجخلی او زانونه تمویلوی. د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډیر نام نکړی دي.
شرقي بدخشان البته براندخته
جرم، وردوچ، یمګان، یفتل، راغستان او کرانو منجان د بدخشان هغه ولسوالۍ دي چې وسلوال مخالفین په کفالت کوي او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې راوستي دي. سیمې سروکی وایي چې ډیر ژر به د وسلوال مخالفینو پر ضد یو لړ پراخ عملیات په بدخشان کې پیل شي. شوخوا دوه اونۍ مخکې سلهاو وسلوال مخالفین چې په کې بهرني جنگیالي هم شامل وو، د جرم ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د ملي اردو په څو پوستو هم لوکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه پرې کړل. سیمه ای چارواکي وایي چې د ملي اردو پر پوستو په حمله کې د جګړې پر مهال شاوخوا شپېته بهرني جنگیالي په لومړی کرخه کې وو. که څه هم د وسلوالو مخالفینو د حملې د افغان حکومت او افغانانو له توند خبرګون سره مخ شوي، خو ویل کېږي چې په جرم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو له موټرونه د تیلو پلور د سرتیرو د وژل کېدو یو لامل دی. خو د شاهین قول اردو د ارکان رئیس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې په جرم ولسوالۍ کې سختې لارې زیاتې دي او همدا د دې لامل شو چې افغان سرتیري له ستونزو سره مخ شي. تیره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په دغو حملو کې ووژل شول او د ځینو سرونه یې پرې شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت ناامنۍ کورنۍ او بهرني اړخونه لري.
بخش عمده جنگ بدخشان
دی وی په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ایز جګړې او د سیمه د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیدي. په دې کې شک نشته، زه هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمه په کچه لانجی د لاجورد دکان او د مخدره مواد قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي. د ښاغلي نظری په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړ شي او په بدخشان کې هم ځینې کړۍ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره قانونه په ناقانونه توګه راوباسي او خپله پکې ګټه وکړي. خو ښاغلی نظری خبرداری ورکوي که چېرته په بدخشان کې د ناامنیو په وخت مخه ونه نیول شي، په راتلونکي کې به بهرني وسلوال مخالفین د افغانستان له شمالي ولایتونو تاجکستان، چین او نورو سیمو ته هم ورسیږي. ښاغلی ناجی هم په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوال مخالفینو د حملو د ملاتړ په نوم تورن شوی و چې دی بیا دا تورونه بې اساسه بولي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبي وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې له افغانستان بهر د بدخشان د ناامنیو مسئله مطرح او حل کړي.
خارجي کې اس بعد از کې درګ میشه
دی وایي ورسته له دې چې دا په ثبوت ورسیږي چې بهرني جنگلي په تاجکستان، چچن، ازبکستان او یا پاکستان پورې مربوط دي، باید مطبوع هیوادونو ته قناعت ورکړل شي. زما په باور تر څو چې د ملي وحدت د حکومت مشران په سیاسي او ډیپلوماتیکه توګه دا خبرې د افغانستان له خاورې بهر حل نه کړي، د دې هیواد نشي حل کېدلای.
افغانستان حل نه میشوه.
بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډې پولې لري. د بدخشان مدني فعالان او عام خلک وایي چې په بدخشان کې د لاجورد او سرو زرو د کان موجودیت او د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت په دې ولایت کې ناامنۍ ډېرې کړې دي. د بدخشان یو مدني فعال ډاکټر عبدالقادر رویش وایي چې ځینې پخواني قومندانان هم د خپلو ګټو په خاطر په ناامنیو کې ښکیل دي او له بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. دی وایي دا کسان د پخوانیو سیمه ییزو قومندانانو او له هغو کسانو لخوا چې له دولته مراور دي او وزګاره پاتې دي حمایه کېږي، په خپلو سیمو کې ځای ورکوي او د خپلو سیالانو ځپلو او د ځینو کاندیدانو د بدنامه کولو په خاطر د ناامنیو او ګډوډیو په جوړولو کې ترې کار اخلي. ښاغلی رویش په خبره کې چیرته حکومت له کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اراده ولري او له خلکو مرسته وغواړي، مخالفین به ډېر ژر له بدخشان وشړل شي. په عین حال کې د بدخشان د مرکز فیض آباد او جرم او یمګان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د افغان دولت تر څنګ درېږي او چمتو دي چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه وکړي. د بدخشان یو اوسیدونکی فیض ملنګ وایي چې اړتیا ده څو ټول افغانان د بهرنیو وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه په ګډه پیل کړي. دی وایي هغوی له دې ملت او زموږ خلکو څخه نه دي. رئیس جمهور دې پرېکړه وکړي یو لک کسان به د جمهوري ریاست شاوخوا ته ټول شي او له داعش سره به جنګ وکړي. نن یې چې د یو هلمندي سر په بدخشان کې پرېکړه د هلمندي نه بلکې زما بدخشي سره رانه جلا کړی دی. هلمندی، کندهارای، ننګرهارای ټول د همدې وطن دي او موږ ټول یو افغان یو. اوس وخت په بدخشان کې اویا کلي د بهرنیو او کورنیو وسلوالو جنګیالیو تر ګواښ لاندې دي، که څه هم ویل کېږي چې ډېر ژر یو پوځي لوا په بدخشان کې ځای پر ځای کېږي او د مخالفینو پر ضد به پراخ عملیات وشي. خو د سیمې خلک ټینګار کوي چې په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو د بیا ځایېدو د مخنیوي لپاره دي افغان پوځیان دایمي پوستې جوړې کړي. یو شمېر افغان پوځي کارپوهان هم باور دي چې د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت په پام کې نیولو سره باید ډېر ژر افغان پوځیان د بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. دا کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د عملیاتو د بریالي کېدو لپاره د سیمې د خلکو مشورې هم په پام کې وساتي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي د فرخوندې د وژلو پیښې په ټولنه کې د ښځو د رول پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده. د فرخوندې د قتل په تور لسګونه کسان نیول شوي چې د لوی څارنوالۍ په وینا ډېر ژر به یې دوسیې محکمې ته وسپارل شي. نور جزئیات د حمیده هارون عثمان په راپور کې اورئ.
دا سهیله شته چې د فرخوندې قتل به په افغانستان کې د تاریخ پاڼې بدلې او د افغان ښځو وضعیت ته به خبر نه ورکړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنیوای یو شمیر خزو لدی سره په کتنې کې ورته ویلی چې د فرخوندی تر وژل کې دوروسته د نفس له اعتماد او په ویار سره له زورونو لري د کابل پر سرکونو ګرځېدل شي. د افغانستان لومړی میرمن د سه شنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک د 15 کلیزې په ویار جوړه شوې وه وویل لا تر اوسه هم په ډیرو کورنیو کې تاوتریخوالی دوام لري.
همدا اوس چې موږ خبرې کوو په ډیرو کورنیو کې ښځې د تاوتریخوالي له ناوړه څیرې سره مخ دي. آیا موږ هغه ارزښتونه ارزوو چې د اوږدو کلونو جګړې او ګډوډۍ څخه په میراث پاتې دي؟ آیا ښځې د ټولنې مشروع غړي نه دي؟ آیا موږ باید د یوې ښځې په توګه هغوی ته درناوی ونه کړو؟
ویش کله نفر خونده د 1993 لمریز کال د کب د میاشتې په 28 نیټه په کابل کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په بیرحمانه توګه شکنجه او وژل شوه او وروسته یې مړی وسوځول شو. دغه پیښه د افغان حکومت، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او عامو خلکو له سختو غبرګونونو سره مخ شوه او دوی وغوښتل چې د پیښه عاملینو ته د سزا ورکړ شي. د فرخوندې د وژلو د پیښې د څیړنې د کمیسیون د راپور له مخې فرخوندې قرآن کریم نه وسوځولی او د شاهد شمشیری د زیارت د متولي د تهمت له مخې له دار از برخلیک سره مخ شوه. لوی څارنوالۍ ویلي چې د فرخوندې د قتل دوسیه به ډېر ژر بشپړه او محکمې ته به ولیږل شي. په عین حال کې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی وایي دا امکان شته چې د فرخوندې وژنه به افغان میرمنې له پخوا څخه لا پیاوړې کړي.
له فرخوندې سره دغه تراژیدي پیښه د خلکو د ذهنونو په وړاندې یو درس دی او څرنګه چې ټولو ویلي دغه پیښه د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره په یوې مهمې شېبې بدله شوې ده.
افغان تاریخ لیکونکي وایي د افغانستان په تاریخ کې د فرخوندې د نوم په لیکلو سره کله یوې خوا په تاریخ کې د یو شمیر افغانانو وحشت په ډاګه کیږي، خو له بل خوا له افراطیت سره د مبارزې د ملاتړ ښکارندوی هم ده. هغوی په دې باور دي چې د تاریخ لیکونکو قلم د فرخوندې په قتل د تورونو کسانو په اړه د محکمې د حکم انتظار باسي او عادلانه پرېکړه به یې د افغانستان په راتلونکي ځوان نسل مثبت اغیزه وکړي. په دې برخه کې مو د مشرانو جرګې لغړی انارکلی سره یو مرکه کړې ده او له هغې څخه مو د فرخوندې د قتل په دوسیه کې د ځان په اړه پوښتنه کړې ده.
زما په نظر چې څومره چې تحقیقات وشي او هغه کسان چې کېدای شي نور کسان هم د دې استعداد په دې قضیه کې ډېر لاړ شي او یا هغه تحقیقات چې د خلکو نه کېږي نور خلک هم په دې باندې چې په دغه قضیه کې و دا به کومک وکړي. خو په اول قدم کې لوی څارنوالي وویل چې یو میاشت وخت ونیسي، مونږ یو میاشت وروسته یعنی محکمې ته دوسیه لیږو. زما غوښتنه دا ده چې داسې یو قضیه ده چې واقعا یو شهود جرم ده او په دې کې ټول اسناد ثبوت او زمانه کوم یو تعداد هغه خلکو نه چې که نور کومک په دغه پروسه کې ونیسي په هغه ساحه کې، لیکن هغه فلم برداري چې د موبایل د لارې نه وشو هغه ډېر کومک وکړو ټول هغه کسان ته چې په دې قضیه کې کار کوي. زما غوښتنه دا ده چې لوی څارنوالي خپل جدي اقدامات وکړي او دغه دوسیه زر تر زر محکمې ته ولیږي.
یو شمېر کسان په دې باور دي چې د دغه تورونو کسانو چې نیول شوي دي د فرخوندې په قتل د دوی د ملاتړ تر شا یو شمېر لوی لاسونه دي، یا یو شمېر قدرتمن واکمن کسان لاس لري غواړي دوی خوشي شي یا د یو شمېر کسانو د نیولو مخه نیسي. نظرم په دې اړه څه ده؟ حکومت ته تاسو څه وړاندیز کوئ؟
زما حکومت نه غوښتنه دا ده چې زه فکر کوم دا یو د فرخوندې قضیه یو عادي قضیه نه و، اوس دغه قضیه یو ملي قضیه ده. بیا هم ما غوښتنه حکومت نه دا ده چې خاصتا د افغانستان د ملي یووالي حکومت ولسمشر نه چې لوی څارنوالي ته هدایت وکړي هر چې زر تر زر دغه دوسیه محکمې ته ولیږي.
په دې برخه کې مو د فرخوندې د قتل په اړه د کابل د یو شمېر ښاریانو نظرونه را اخیستی دي.
زه سلطان محمد د کابل ښار یو اوسیدونکی یم. د فرخوندې په باره کې دغه خلک چې دوی داسې یو بد چلند کړی دی، دوی هیڅ دولت کوم اقدام نه کوي او هیڅ د دې باره کې کوم د خلکو ته هیڅ کوم یو اقدام نه کوي. دوی باید درست مجازات سي، دوی درست باید حکم د اعدام په هغه صادر سي، ول چې د خلک بیخي ذاتی له دې دولت نه ناراضه دي.
باید عدالانه نظام په افغانستان کې پلی شي. کچیر دې هغه ماپیایي کړی دا کوشش کوي د پرغوندې قاتلان خوشی سي، نو باید چې غوی سره د عدالت قاضی سرندوالی ته مخیسی که چیرته یو کړی غواړي چې دا خلک خوشی کی، نو دا یو مافیایی کړی دی، دا نو په افغانستان کې نه عدالت منی او نه قانون منی.
د فرخوندی د اصلي قاتلینو په اړه باندې اوسه پورې دا کم اصلي قاتلین نه دي نیول شوي، دا د کشفي ارګانونو بېغوري ده. حالان چې د دې عکسونه په فیسبوک کې، ویډیو کې، په ټولو ورځپاڼو او په تلویزیونونو کې خپاره شوي دي.
د فرخوندی د قتل په اړه مو راپور واورید، البته تفصیلي راپور. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. دغه راز سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم او د دې هیواد د پوځ د لوی درسیز د سفر له حاله مو خبرو. خو اوس به قسیم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش له غړو سره مرسته کړې ده. د پکتیکا والی په داسې وخت کې د خبرو کوي چې د جمهور ریاست د وی خبر پاڼې لمخي د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه به بنسټ او لغرزه ډک بللې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز پرانستل سو. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړېږي. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفقې څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیل دی. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونه سپاري، فرانسه به یې بیرته پیسې ورکړي. هالندي تحقیق کوونکو د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا الوتکې د لویدو په سیمه کې د جسدونو ټوټې او یو شمیر نور شیان موندلې دي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیې غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړی بیا یې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو انټاکای اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نړیو سیمیزو نړیوال موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان صدر اعظم او د پوځ لوی درسیز نن سعودي عربستان ته ځي تر څو د هغه هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. نور جزئیات له پېښور د ازادي رادیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پنن د یو جګ پوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په یو ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نورو مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوي به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر رول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوي په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې د دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تیرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعیانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي، خو د پاکستان پارلمانو مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت خبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي، نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما په شل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. نشه ګورم هم د دې یو کړه ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دوانه به د سعودي عرب د فوجي او کوم چې دولتي اهلکار دی هغوی سره په خبره کې په دې باندې چې چې پاکستان دا وخت دې پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه دی او بل ملک او بل کنفلیکټ چې کوم دی آلته کې ولي.
سعودي ته د جګ پوری پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاوه هم ریاست سفرونه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بیلابیلو سیاسي مشرانو سره یې د یمن وضعیت وڅېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد هاشم سولمل له مارجی څخه لیکي باید په هغو ټولو سیمو کې عملیات پیل شي چې البته د هلمند چې د مخالفینو له خطر سره مخامخ دي. عبدالاحد افغان له هلمند څخه بیا لیکي هغه کسان چې د فرخوندې د مرګ په تور نیول شوي باید سخته سزا ورکول شي تر څو دا ظالمانه جرم بیا تکرار نشي او نورو خلکو ته د عبرت درس وګرځي. عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي دینی عالمان باید د منبر له لارې په افغانستان کې د شخړو غندنه وکړي. ازادي رادیو اوري او سم دوونیز پروګرامونه خبرېدو تر چمتو دي. مخکې لدې چې ژوند په شیبو کې واوري د اساسي او بشري حقونو پروګرام ته غوښ شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتمې مادې په اړه خبرې کوو. سمور سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مسؤل رحیم الله رامی میلم دی. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتمه ماده کې اتسول سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتمه ماده د عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس چې دا د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو تاسیس د دولت دنده ده. د افغانستان ادب کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات او عمومي اختصاصي او سواد د زده کړې مؤسساتو په تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي. دولتي عالی تعلیمات او مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمي کی. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کیدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کیدلی سي.
رامې صاحب، په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه من کولای شو په دوه ډوله تر ارزونه لاندې ونیسو، هم د کمیت لمخې او هم د کیفیت لمخې. د کمیت لمخې خو په دې معنی دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتي په ټولنه کې وجود لري او خاصا په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حد پورې موجود دی او وجود لري. ولی د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوي دي د کمیت له لحاظه، ولی د کیفیت له لحاظه نو بیا ډیر زیات ستونزې سته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولی په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالی تعلیماتو لپاره لرما چې او هغه دا دیسه متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت پدې نه توانه دلای چې د عالی تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماستری او لغین علاوه سرل دې په کې د سی په د کابل پانتون کې به ځینې فرصتونه وی د ماستری تر دورې پورې ولې د ډاکټرا پی ایچ ډی تر دورې پورې دغه زمينه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسايده او زه فکر نه کوم چې نړۍ په هیڅ د سیو هیواد دی چې الته دی د عالی تحصیلاتو زمينه د پی ایچ ډی تر دورې پورې نه وي مسايده ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو موسساتو د لا ښه فعالېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه د عالي تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای ولې د کیفیت له لحاظه خاصا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یو ستونزه ده چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا مونږ کولای شو چې تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو لخوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دې کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزور دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص او افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د مؤسساتو ته لاره پیدا کولای شي. هلته پرمختګ هم د دوی د خپل شخصي مصارف پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده او له بلې خوا نه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوا نه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمی د عالی تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزور وي او مالي توانمندي ونه لري نشي کولای دی وته لاره پیدا کی او صدا هم خپل خپل ذات کې یو دوګونی برخورد رامنځته کوي د عالی تحصیلاتو په خصوصي سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته، خبرونه بیا هم ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل افشا وانه یا په دالاس وانه
وبون لرو موږ د حکومت څخه ښایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
رامي صاحب څوک څنګه کولای شي چې د لوړ زده کړو یو خصوصي موسسه ایجاد کړي په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالی تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون له مخې دوی د دغه پروسیجر پر وړاندې ځینې معیارونه الته موجود دي. د بیلګې په توګه مونږ کولای شو وایو چې یو څوک چې غواړي د عالی تحصیلاتو مایو مؤسسه منځته کی، دوی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د صلاحیت ولري چې په د عالی تحصیلاتو په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معین پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي تر څو پورې دوی بیا وکولای شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د اخیری پوښتنې په توګه رامي صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسات ترمنځ د دې اړیکې او همکاري څه ډول ارزوئ؟
تر هغه ځای پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالی تحصیلاتو وزارت دی. د عالی تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالی تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلي دي. دا یو رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکل چې کوم د کانکور ازموینه ترسره سوه د دې ازموینې په پایله کې یو نوی شی چې ما ولیده هغه دا و چې دلته درې نوه ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې خپله محصلینو چې کوم رشته یا کوم مسلک غوره کړی و هغه ته کامیاب شوی و. دومه کټګوري هغه کسانو چې دوی ته ویل شوي وو چې تاسو به د خصوصي عالي تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي. یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د محصلینو چې کومې ترلاسه کړې وې یعنې هغه معیار یې پوره کړی و دیو ته دا موضوع په نظر کې نیول شوی. یو تعداد نور چې په اصطلاح هغه ناکامې ګڼي او که بې نتیجې په داسې شکل باندې سره تنظیم شوی و. نو کله چې دولت غواړي د عالي تحصیلاتو د وزارت له طریقه پله یو تعداد محصلین د عالي تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسسات ته معرفي کړي نو دلته طبیعي خبره ده چې یوه رابطه رامنځته کیږي او هغه دا ده چې کیدای شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري او له بلې خوانه هغه محصلین چې یوه پروسه یې د امتحان سپرې کړې ده تیره کړې ده هغه هم ترسره شوې ده او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالي تحصیلاتو د وزارت له خوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ته ورپېژندل کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپله په خپل ذات کې دغه روابط دي چې د دې مؤسساتو ترمنځ ایجاد شوي.
رامي صاحب محترم ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډېره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پر پاک علامه سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري کوچی ته مې ورنکړي زبو خان ساتم کزان سنگاروما. درنو او خوګو وريدونکو سلامونه او نیکی هلیمو ومني. په فطری لحاظ د هرې خزي غوښتنه همدا وی چې باید له نورو ښکلي او ښایسته ښکاره شي. دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د ښځو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګار توکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واورئ چې پخوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې، د دغه توکو ځای اوس کومو سینګار توکو نیولی.
لکه سپوږمۍ هسی ځلیږي د واده شپې ته پټ په زړه کې خوشالۍږي.
د دغو او د ته ورته پښتنو ځوابونه به په دغې خپرونه کې پیدا کړی. هیله ده چې لما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدی سره ملتیا وکړئ.
درنو اوریدونکو،
کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند پیل دریڅه پرانیستی نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شال نور عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوې به هم د وخت پر دودی سنگار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان مانه. د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سنگار لرغونی توکي لا هم شته، خو ځینې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي. د سنگار له دغو توکو څخه لا هم په یو شمېر سیمو کې د لونګو ځونډي، دنداسه، رانجه، چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سنگار لپاره له کومو سنگار توکو څخه ګټه اخیستل کېده، دا به له څو سپینګیرو سلیم جان، نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا د لاس باوګان به ورته کول، غلبېلې به ورته کولې، مقصد چارګل به ورته کاوه. هغه وخت سره خوارزان وو، موږ ورته باوګان وایو، بنګړي وایو، دام وایو، غاړه کې اچي دام، ګل میخې ورته وایي، په نستونه اچي، ډېر شیان دي. کنه شروع یې په نکروزو ده، سینجلې پیغلې هغه به پیکي سي ورې کړه، هغه به بیا واده کېږي، هغه به بیا سر جوړوي، د لونګو امیل اچي
دړی به کې خودی، پندرې به کې خودی، نرګچور به سر اچاو، سر لرګی به تیلو کې ګډاو، بیا به سر پورې کاو، سلای به سر کې دسې وهاله، چې دا پیګای به بیلاو، پندرې به کې خودی، بیا به روپۍ دسې ټکوالې، بس بندونه به سر اچول، پوه شوې؟ نو دا ګڼونه به وو د کوچانو، پیسې به د کوچانو.
پخوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم، چې د ما یو نیا ده تقریبا د یو سلو شلو کالو ده، ویلې چې زویه سینګار چې وای ووایه دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یلې، په دا سر به یې سیخکي وهل او دړۍ وي او لونګ و دغه شیینه و، دغه یو رقم ټوټې وي ګلي بخملې ورته ویلې، که چی شی ورته ویلې، ویلې دغه ټوټې وي غینه، نور بعضې نمونه ماته نه راځي، نو خو ډېر عادي غوندې کار ویل.
د کابل خروسیدونکو آتش پیته کلنه جمیله وای چې د ناوی لپاره پخوانی سنگار غوره وو. نوموړی غوره ځکه بولی چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل ښکلی ښکارېده. دا چې د ناوی لپاره د سنگار له کومو توکو ګټه اخیستل کېده، له جمیلې به واورو.
د ناوی کنه یه رانجم نکریزی و پا دیر خم مراسم نکریزو شپا با کور گیم طول خوشحال افغانی کنی بیا گستل سره طول ناوی تایی بامی و رو با گستل، اما ووز بیخی بل رسم رو ناوی مخ چا نلیده و آقا ناوی بس چا ولیده سونه با کجا لازم مخ کاتم بیور کنن.
آغلی جمیله وایی چه اوز با هارونو که چوک هاگه سنگرتو که نه استعمالوی او نه هم هاگه پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسونه وراغوندی.
مشهده به گندلی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا اون مشهده و بالتنه که به کار و یا و رقم دفسه زنگولی و سپین زر آخه به لمن که دفسه کار کن و چکدی به کار کن نفستول که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسه به کن کن به پیمو وکن بس آماغ گرای بای پا سیخه کل شایان ورده کلک دنداسه این وقت غاکونه بای تک سبین ویسه او ده فلانی ده ناوی دست غاکونه و سم دست سرکه دنو.
آقل جمیله وی چه ده شندو ده سرخی لپاره با ناوی دنداسه و حلا چه چو رزی بای شندی سریوی او هم بای یو پینزه پری چارگل پا پوزکا و چې اکثره وخت به د سرو زرو. څلوېښت کلنه ماګل بیا په تیر زمان کې د ساده توب یادونه کوي او وایي که له یوې خوا د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و، نو له بله پلوه دوی ساده توب خوښوه، مګر اوس وخت کې د ناوې لپاره باید تر ټولو غوره سینګار وشي.
هېڅ فیشان داسې فیشان نه و، دا مور به مې چې نقل کوه ناوې مغه خالو ډالۍ ورته چی شی ورته یو هغه و خلاص. او ډېر عصري خلک چې په کابل کې ژوند کوه د نجیب وخت چې د ما یادېږي کابل کې چې ژوند کوم هغه یو تونی رواج و خلاص، نور هېڅ شی نه و. جیز هم داسې جیز رواج نه و، یو دوه سپینې تیکې به ورته وګنډلې زیاتې، یو پنځه شپږ جوړه کالي نوي زاړه به ورته ټول کړه زي به یې ورکړه خلاص. ویکتان خو وخته هغه و، نو وخته کوڅۍ مود و، نور همداسې به یې خلاص پرېښودله. دا ډېر چې هغه شه د نجیب په وخت کې به تونی رواج و خلاص، شکل تونی کوم دا داندو سار انجول نه کر زنور چخرا وژنه نور نما خزه دلو ده دغه وخت به خزه وای سړی نه لیدل ته څوبای چ واده ونه ک راوج بنه و کوم یاو بچ د سیاغه و آزادانه کار به بدل تکابل ک غو به پری خودله
د کابل خار یو بل اوسیدونکې محمود بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وای چې د دوی په وخت کې سنگرتونونه نه و نو په کلی کې به یوې ښځې ناوې سنگاروله چې تر ډیره به یې له دنداسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله
زه دولس کله نه واده شوی یعنی پیچی نه پیدا مور کره به مې راغلم ټول بچه بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لږ تورې کې د سر له ږومنځکه ما به مخې ما ولید نه نیکم بعد دا شرم ده ما خپل یادیږي تونی روان نه و روزی ټولې دل روان نه و آرایشگاه رواج نه و ما خسرګنۍ به چیرته راړ ما به واغوستل لاړ به ورسره روان به شو که ښه به و که به خراب نه بېږده چی شی تا راوړي چی باور وکړي ما په واده کې یو لب سیرین و یو کریم و اوس مې راپه یادیږي خندا راځي نو اوس خو یوې آرایشگاه ته دوی ځي د شپې د ورځ دوی تونه مصرف بکوي دا غټ غټ خو نه به کې خود لږ لب سیرین سترګې به یې تورې کړي سپین کمیس هم دا به نار از ټوټې وي دغه به یې واخسته نایې به فیشن و شال به پیراواچ او پټه به یې کړه بو به یې کړه د صابون رواج غونه نه دغه نوړه به یې راخسته مو خوب ایسل د لوغه هم تنارس که به خلاصې شوي مخکې هم لږه د وړو استفاده یې هم نه کوله آخه آسانه فیشن چیه وه د دو به فیشن که دغه نه کریم به وه د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه نه ډیزاین د ناخون رواج وه نه کروزې به لاسونه به یې سره کړه تر چې موږ لاسونه پوستکي نرم پاشي وړل هم دو یو چیل هم دو چې موږ لاسونه پاک پاتې شي
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کیږي دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو
په ډېر ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري لکه په کاپیسا کې غزنی کې پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي جل ته ضرر هم نه لري لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري به بې کیفیته مواد دي دونه هغه ښه دي فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري مثلا موږ که چیرې واده اوسیږي یو ناوې جوړو دې ناوې ته څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلی جوړوي ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي هغه په سر کې ورته جوړوي رانجه ورته پورې کوي په سترګو دنداسه وهي او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري د لونګو ګلان جوړوي د لونګو زونډیان جوړوي هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ښتو کې ورته بندوي
د سیمین امینزی په وینا د ناوی ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي چې دا چاره د ناوی په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی قدرمن اوریدونکو د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوی د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي راځئ چې له دې واورو
دې ته باید دړې یلې لکه دا اوس دا ګولې پاشان غونډې شې چې دا څنګه غټ غټ کاغذونه اوس ضروره کوندې سر به ورته په کڼ باندې کڼ دي چې شي وکړ دا دې سر دلو دی ونو دا دې بلونه د نه براش کېدل هغه بازار کې خرڅې ده بیا به دا سرونه به باندې اخیر کړ بیا به دا دړې به باندې د سه سری کولې ورجان چې دا وزري دا چې یو بدبختی و بیا به پاز لګي ورته کوڅي کړلې هغه دې متبر سړي به کم روغنی مو ورته دې دا قوالان نه پیدا ک هغه به په یختو ورته واه غیر دې نه سرخی او د لفسیرینو دا شان قطعا نو دا سی یو رقم رنگونه و چې لکه دې ګولۍ په شکل باندې هغه به سور موشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړاو هغه به ورته سرخی و هله کالی دا سی و چې افغاني کالی به و کالی ښه ګڼ ګڼ کم یسونو داسې پاولیګان به پکې اچولي وو شاوخوا نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلي وې هغه به چې چا ډېرې وې هغه به ډېره معتبره وه چې دا معتبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلي دي چا به کمې ټکوهلي دي هر یو نظر به خپل وسره دا یو رقم د اوسپنې بنګړي د اوسپنې بنګړي کړي ورته وایي ته دې چې به دې خوارانو لاس کې اچولي وو لاندې به یې زنګ کړي وو لاسونه به یې شنه وتې لاندې او دا به یې اچولي چې دې کې کمال څه شی ولا که په دې باندې زه په یم خو دې وخت رواج ده هغه به زنګ هم کوو بوټان خو نه وو ګاولي وو او جیتۍ وې جیتۍ به نو عصري ناوې به جیتۍ پخو کولې
Thank you.
خوګوري لینکو نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خی چاري
چی دوچ یا کیا یار انتخاب میکنه
وای کتوی اومده ام کل تنظیمای زور است کافی به زور اومده ام نم نمیفهمی که در بلوی درجت نو کیلو هم جنگو جدارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوری چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواورید